ټیکنالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انزورګر شاعر نور محمد لهوبیا د شعري محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شعر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د وړي او چاته څه ودی کې، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپل احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکار دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې زموږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلېدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیت غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې همدغه اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شکړی به یو طرفه وي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یې، نو مانا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په دې شعر کې چې مونږ یو شاعر باید دا مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یو ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده؟ آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان مونږ لرو. مونږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه. باید مونږ د نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا تر پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې، لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې، په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي، پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي، څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما میلمه که، چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکره نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاری دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په مغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او د کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیزم.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی؟ څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
ل اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 3000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 3000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزني ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسه کې جوړ کړی. د سیمې ټول اوسیدونکي کولای شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه تر ټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول و.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوهم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسم مطالعه وکړي، او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي، او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدی خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازنی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبرې است هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ل پلالي څنګه انزورونه جوړی شي د دا ډولان څورونو استاد عمان نیاسای دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه شهر کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي او یا اثر نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دادی د غنمو د پلال نه جوړي، او اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډیر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنی په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلال خو چې ته یادې د پلال خدا دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا مور ته ویل چې دا فرزند سوځوم او دا د حرارت په ذریعه بدلوم. ورسته پښتنه به چې دوی کوله دا کسانو معمولا چې اخیست بیا اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنه کول، دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره د دوی سره دا اندېښنه مو چې امکان لري دا زر خراب شي. بیا
عمان یزي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سړی جوړوي. چیرې چې دي نیاره چیره چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هر ورځ سړی 2 ساعته یا 3 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه چیره جوړیږي. یعنی چې دا چیرې هم ستدې چې ما جوړې کړې دي دا 4 سوه ټوټې 3 سوه ټوټې 3.5 سوه ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړې هغه څنګه باید وسوځې، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیاسی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د مرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډېر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه سوای کولی د وزن د ډېرېدو له وجې نه چې له کله موږ له هنده راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړمه. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړی وو د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب و هغه ته مې وسپارل. یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازي په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریختی دا کای سریختی مغورتا وایو. دا البته زلا هر کالی چه پهن که وما دوستان چه براتلونو ما بلا افغانستان را وقتو سخ کالم من لافغانستان را وقتی و ورور می را تراو. بل دا کاغذی تختی دی چه پا غو بندی بخمل سریخ وما تور بخمل لغون استفاده کی. نور نو دا سوزوالو لپاره موږ له اوتو نه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمعې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازي د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې لنشته هندیانو ته ورو پیښندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خوله لاس راوړنو ټک. بختیار یار اوس لسکونه شزیناو نارینه ستکون کې لري. دی له خپل ستکون کو فیس نه اخلي. اوی د دنجونی ستکون کې اوس د انځورګري هنر لاري خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانی واکمنانو، ورزشی لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوبې د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګوشوي چې له عملې نه یخني کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مني اړ کړ چې یو کال کې د هنر زده کړی. نو موړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. دو وخت تیر دو سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپی لا یوې نه دوه نشوې د دوبۍ د مسافرې نیت وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یو کلب کې د ساتونکو یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه آزادی رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بامین کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت و که نه و، دی به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي، ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی عکس هم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد دره.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ یې د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپل یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
نو دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زده کړې نه پاتې وې، په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان، ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي، نو په دې اسما غره ټول تړل یو یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ته ورکو او اوس هغوی شکر د دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي، پښتو، ریاضي، انګلیسي، قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، د تمدن ښار ته، د الله تعالی د نازولو اولیاو ښار ته، که الله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپله له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ضلع وجود د امسا په مرسته په غزني کې ځینو زیارتونو ته ختلی، ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزني ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزني زیارتو ته هم لاړ شه، زه غزني زیارتو ته په دې خاطر راغلم، دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله دا ده چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم، د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومانو حقونو، ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړي او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې، زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی، دا بیسټ ڈیزیز سنډروم نومیږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکی موضوع ده، خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دام ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کې لږ لږ مرسته هم را سره وسي، یو څه ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په موخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع شوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر لا تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری پ غم جن زړتا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری پ غم جن زړتا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چې حزن لري ستا په بل تم دومره غم جن پکر غړنو اواز غنو کر خو به لا یارا پکر غړنو اواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا اے دمر دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چ حد نہ لری دمر دت گئی دل دیدن دن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومرا غم جن ذلیل